سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته خوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه وسلوالو سوریا غینو د یک شنبه په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو ټلویزیون له نیول وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالی د یک شنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي تر څو د دې هیواد خلک خپل مشر بخپله وټاکي. محمد الجلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې د یقینو له مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسنی انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریې د مخابراتو وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی. محمد الجلالی زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه یې ورکول. د شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې مونږ ولیدل چې وسله وال کسان ماڼۍ ته دننه کېدل او الله اکبر نارې وهلې. دا ماڼۍ چې د ملت ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي د دمشق د لویدیځې برخې په مزه سیمه کې موقعیت لري. په خواله رسنۍ کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې یاغیان په ماڼۍ کې دننه او د دروازو مخې ته ښودل شوي دي. سرچینې وایي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد لږ مخکې له دې پیښې له دمشق څخه تښتېدلی و. داسې ښکاري چې یاغیان بې له کوم مقاومت څخه د ماڼۍ انګړ ته ننوتي دي. راپورونه وایي چې د ماڼۍ دننه دولتي کارکوونکي او امنیتي ځواکونه مخکې تر دې چې یاغیان هلته ورشي وتلي وو. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یک شنبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او ویستای. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبیدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې موږ تاریخي شیبه تجربه کوو ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شایدانیو. هغه زیاته کړه چې د بدلون د وی نو وی سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړی چې په دیموکراسي او عدالت ولړوي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د اسرائیل پاوز نن سهار د بشر الاسد حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته ویل چې خپل ځواکونه په حالیه سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړی چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حالیه سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنتیتره په برخه کې موقعیت لري چې د 1940 او یوم کال په پسرلی کې د اسرائیل او د هغه وخت د حفظ الاسد حکومت ترمنځ د وی موافقې په اساس رامسته شوی. حفظ الاسد د بشر الاسد پلار و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میش افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف په راپور کې ویلو چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې 30 سلنه یې ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د بشر الاسد رژیم له باندې دوله سیزون سهار و پرزید وړاندې در تخبرونه کې تازه حال درکو. د خزو د قونو پر ورکړی ټینګار
باید چې په قوت باندې د نجونو او د خزو حقوقو ته پاملرنه وشي.
او کندهار کې دریانو د بی ټیټوالی
سرسال خدای دې ریحان خو بیخي ډیر کار شوی دی باید بیخي ټیټ چې په نیمه اعلان نه دي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بشر الاسد رژیم له باندې دوله سیزون سهار و پرزید ویل کی چې نو موړی پیو الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. د هیئت التحریر شام په نوم وسله وال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون له لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلی زموږ همکار ښاغلی عصمت الله څاروان ته صدر کوي. سلامونه څاروان، زه بخیر خبر ومنید.
مننه، سلامت اوسه. د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له 24 کلونو وروسته د نن یک شنبه په لومړیو ساعتونو کې پای ته ورسید. اسد چې په وروستیو 14 کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه وخته ورسید چې پلاری درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و غوښتل هغه بې رحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د 1.5 کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړی چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامی عبدالرحمن اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یوه الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عینی شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلي د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سیدنایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دو وروسته سباندې 3,500 بندیان له مرکزی زندان خوشي کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړي غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکاره د مشته د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یوه کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبې ورس د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم للاري له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي. خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایله اعلان ورسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد 2 کاله کوچنی دی په تیرو 16 کلونو کې د سوریې د پوځ لوړ پوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
سمات څاروانو چې موږ ته یې تازه حال راکړ. د بشر الاسد رژیم له باندې 2 سیزون انځار پرځېدلی دی بلکې چې نوموړی به پیوالوتکه کې نامعلوم لوري ته روان شوی دی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان بیا کړی چې واک به نوي واکمنانو ته وسپاري. له دې سره بیا د حیات تحریر الشام په نوم وسلوال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون له لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. پر همدې موضوع سټوډیو کې را سره زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ روانې چارې څارلې دي. دوی څه خبر پوښتو چې د سوریې د حکومت له سقوط وروسته به څه وشي؟ سلامونه سرور صاحب، خیر خبر ولید.
وعلیکم السلام، تستړی مسې. دا سیخکاری چې په سوریې کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په تیرو څلور وروستو یا څلوېښتو ساعتونو کې، وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیره شپه سقوط وکړه. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشحاله دي، لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل خوشحالي کوي په میدانو کې راټول شوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلی سیمو ته تللی دي. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پریښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي، احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې خلکو ته حیران پاتې شي هغه دا چې دوله سیزي کې چې دغه حکومت روان و دي خپل دغه رژیم مخته وړ، اوس دغه رژیم په ډیر سرعت سره سقوط وکړ. اله تعامل څه و چې دغه رژیم په دومره سرعت سره سقوط شو؟
د سوریه جنگ سیمیز او نړیوال آباد لودل او الته چار او سم نړیوال او سیمیز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی دا قیام په ډیره وځاپ په ډیر خونړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط نږدې شوی، خو بیا سیمایز ملاتړ ایران او حزب الله ورسته بیا روسیې وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځنی ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې، او سوریه هم په اوکراین کې مصروف ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ یو کې نو ډیر ژر سقوط وکړ.
بله،
ولکه اتکای په خارجي ځواکونه زیاته و.
بله بله، الکه وران چې تاسو ویلي په سوریه کې ډیر شمیر ډلې ولکه کوردان دي تورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي وسالته د ایران مسله کوم تاسو را واخلو ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده څومره په سیمه کې باغیز کې به خصوص کوم تاسو ایران ته اشاره وکړو؟
ایران مخکله دي چې دا تحولات غړندې سي خپل قواوي او خپل ملاتړ یې سوریه نوستلې دي، او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزدا پختنه لري چې دا یو لسیزه چې تا الته سرمایه گذاري وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دي ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دی وک نتیجې څه سوا. نو اوبه کتل شي چې پراتلونکو کې څه کیږي، خو د سرکاري چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوای تصور کې دي چې ګواکې له القاعده سره تماس درلوده یا ډیر تنگ نظر اسلام پالو. دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلی دي ډیر خلکو ته اطمینان بخښونکي دي. په دمشق کې نوی حکومت راځي، هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته که په خوای رقم سیاست درلوده د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوی واک سره یو روغ جوړو کې لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل. څو لکلونه کلونه رئیس یو سره دښمنی پلله، خو بیا سره روابط جوړ کړل. امکان لري چې دغه نوی اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړای وکړي.
بل هم دغه وضعیت په کتو اندونه د دې چې ګواکې دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبان نو هرکلای کړ دی، شمیر ټیټ پور چارواکي دغه اقدام ستایل دي. کرا وګرځي ګو ایديولوژیکي فکرونو ته یا تفکراتو ته د دغه ډلو ترمنس کوم وطن شته دا یک نه وطن شته دغه فکری ایديولوژي د دوی ترمنس یو څه تړاو درلودل شي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نومونو باندې د سوریې د تحولاتو هرکلی کوي ورته خوشحاله دي، خو داسې ښکاري چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکری خط پیروان دي، او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری هغه د دیوبندی مدرسې ده، او د ښکاری چې د نوی عصر او زمانې لډیر مسایل سره کم آشنایی لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرع یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دي دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوی دی، او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې. هغوی اسلام پاله دي، له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کېږي چې دوی به له هغوی نه یو څه زده کړي وي د سوریې، دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې یو څه بلات ښکاري.
بله، خپل سرور سي پروسوي کې ک د منځني ختیس نه ورا خو تلار شو په نړیوال کچه باندې غباس باندې منګه تاسو خبري وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېل ول وړي خکېل پات کېدل شي کې بیا غیزه پر افغانستان باندې همداس په منځني ختیس کې منګه تاسو غیزه وګورو د تورته نوري ودونه مشته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي. په ټول کې په دغه ودونه کې سال تر جګړه وو سمشته ده غیزه پر کول شي نړیوال څه دخلات په دغه مسایلو کې کول شي.
اوس خو د سکاری چې د سوریه تحولات اگر چې ډیر ګړندې او ډیر نوی لسړی نه سی ویلای چې دنیا بچ اکسلامات اکسلامال ور باندې وخی، خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیا روسي بار کې ورسته وغږی کو هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکراین کې، خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلی او هغوی په سوریه کې د سولې او جوړجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی ده. ملګرو ملتونو مخکې یوه قطنامه پاس کړې 2025 هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته را احیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغېز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ډېر زیاته مننه ژوندی ستا چې خبرونه ته راغلی او موږ دې د منځني ختیځ او تر څنګ اورېدونکي دې له دغه تازه حال څخه خبر کړل. مننه ژوندی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د اوسني حکومت پالیسۍ افراطي او د افغانستان په زیان ده. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د طالبان اوسنی حکومت باید ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړي. دغه پخوانی طالب چارواکي ټینګار کړی چې که د طالبانو مشران د ښځو او نجونو حقونه په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو اړوند مبهمو پالیسیو ته دوام ورکړي، حاکمیت به له لاسه ورکړي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د طالبانو ځینې پخواني چارواکي د افغان ښځو او منجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې دا اوس دستي روان ده دی چا نه د خوښ نه د امارت اسلامي د اکثریتو وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان مې داده چې په دې لاټه کې به ټول روان وي یو د افراط او تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق د تعلیم هم پیدا سي. باید سي ښه په قوت باندې د نجونو او د ښځو حقوقو ته پاملرنه وسي. د دوی د تعلیم حق په امارت اسلامي باندې فرض ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیت یې نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر آغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان پرې باندې ټینګار کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې او ښځو هم داسې نه وایي دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یو لحاظ یې واقع حکومت معنا د رعایت خادم. نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبرې کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دوی کوي دلایل پیش کړی وای د ملت چې پرې باندې اپراتور کړی وای داسې مبهم پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کیږي.
سید اکبر آغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړي توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي ادا کړي چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بې باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده، او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې نجونو د اسلامي حجاب پر رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مشر په خپلو بېلابېلو فرمانونو کې په ډیریو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او تازه بیا آن په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی پر زده کړو بندیز لګولی دی. دغه شان د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب یې هم پرې اجباري کړی. له محرم پرته له لرې واټن سفر، پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګیو هم راګرځولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ پینیټ مخکې د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته خپل دریم راپور کې ویلي و چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د چارواکي چې په افغانستان کې له 1995 کال تر 2001 کال واکمن و، داسې مهال په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار کولو ټینګار کوي چې وړاندې د خپلې واکمنۍ پر مهال آن تر شپږم ټولګیو هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی و او هیڅ ښځې ته په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کېده. چادرۍ د اجباري حجاب په توګه ښځو ته مشخصې سوې وې او د نارینهوو د ږیرو اوږدوالی هم حتمي و. که چیرې نارینه او ښځو د طالبانو له دې امرونو سرغړونې کړې وای، د مولوي قلم الدین په لارښوونې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا په دروغ وهل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستان کې امریکا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډیدو له امله جدي ننګونو سره مخامخ دي. نور تفصیل یې په راپور کې اورو.
پیټو کیس لرم، زمونږ تما او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په پاکستان کې امریکا ته د تک پتما ذکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل سنځو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
پیټو کیس لرم، زمونږ تما او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په دې تیرو دونی مقالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیو پازابی دو پتی تیر یو نیم کال کی بیخی زیاد شو، او بل کم چی دی اقتصادی ستونزو سر مخامو شو. تقریبا چې په قرض روانې وو، نو زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحد ایالاتونو ته ولیږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د امریکا حکومت مخاطب کړي چې د کډوالۍ په برخه کې دی له دوی سره کړې ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پی ټو کیس سره اندرې کړه کې پاکستان ته راغلی او منتظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راووتې. روحي او رواني ستونزې رات پیدا شوي. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه په وروستیو کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي. هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو له پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کې سونه د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دی چې له امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې عمله په زرګونو افغانان چې ځانونه په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول. د راپورونو له مخې له 2020 کال را په دې خوا څه باندې 100,000 افغانان چې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان د مخکینی حکومت کارکوونکي د بشري حقونو فعالان او خبریالان پکې شامل وو د انتقال په پروسه کې له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته ولېږدول شول، خو لا هم په شرایطو برابر زرګونه کسان په افغانستان کې دریمو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې پاتې دي. په اسلام آباد کې د افغانانو د شورا مشر میوند عالمی افغان په پاکستان کې د افغان کیس لرونکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دته امکانات د کار نسته، ډیر اقتصادي مشکلات لري، اولادونه درس او مکتب نسی ویلای، چون فیسونه دی فیسونه جدي کوم افغاني مکتب چا ورته جوړ نک کوم افغانی مکتب د مهاجرینو لپاره جوړ شوی یم ډیر کوشنه وکړه هیڅ د مورد کې موږ سره کومه کنه یا مثلا نور د بازي دی ویزه مشکلات لري، دی ویزه د خلاص سو ولا تمدید کې خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، دی ویزه د تمدید پیسې خو به ډیره مشکله ده وروره، او پای نه حال کې کیسونه نه پروسس کیږي کې د یو انیشیال سره دی که سفارتو سره دی که ایسای وی دی که سپانسر دی.
د یادونې ده چې په پاکستان کې میشت افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو سره د پناه غوښتنې کیسونه لري په وار وار د پاکستان په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په پلازمین اسلام آباد کې د کارونو د ځنډ له کبله اعتراضونه کړي دي. که څه هم د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي او په وخت به ورته رسیدنه وشي.
په کندهار کې کاروانګر د ریحانو د بیو د ټیټوالي شکایت کوي. د کاروانګرو په خبره د نورو کلونو پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي چې د دوی کړی مصرف نه برابر وي. نور تفصیل پر راپور کې
سرسال خدای دې ریحان خو بیخي ډېر کره شوي دي، بایې بیخي ټیټې په نیمه ایله نه دي، موږ خپله روزانه دا نه فکر کوو.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې ډېرې ټیټې دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پرته باد چې خدا دی چې هلته یې بایې ډېرې کمزورې دي، موږ مصرفونه لا سم نه را جوړي، هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خو جان یې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. اوس خو بیخي په درې نیم سوه په درې سوه جیش په داره کن، موږ دا غواړو چې 1500 پوخ ریټ ورته کښېږدي، بیا به نو موږ تم یې شی لاسته راشي، بر به نو دغه د زمینداران هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې یو څه داسې شی پر مخ ولاړ شي، بر به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بیخي زموږ روزانه ده نه را جوړي، نو بر زموږ زړه ځینې مات شي، دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو بر روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښ زیات شوی خو به یې 500 راټیټې شوي او پلورنه کیږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کیږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروشکارو یان من په 300 په 1500 روپۍ او ششکارو یان من په 300 دي.
خان محمد بې خډیر چټ دي ریحان خو ششکار ډیر کرستوي دي او بې چټ دي مثلا د زمینداران ډیر خو به دي سی او بې چټ دي شنه جن جوړیږي لارې پر بند دي به سي زيته ورچ سم سي به سم سي او بغټ دي واخص دي سي دا کښولې په مخ لا سي وبکرل سي پروشکار په شپارسو ششکار به درنیم سوي دي. نو سرشکال چنده یې ګټنه کوي، یا بزګر ته کوي، یا سرخیل ته کوي، ګرد سردار په درجه.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سرشکال په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 1,000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حاکمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل شي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت د 0 هکتارو په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل یې 1,000 ټنو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې 1 ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. لدی ګل څخه تر لاسوی ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې ده هغه د خونکیانې کار وسه حاصل کیږي. او بل ریحان چې دی ریحان د ملا د کپو نقصه کم کاریږي، ملا څنګه د پاره کار کوي.
افغانستان د خپل ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړي توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سشکال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیتي خندونو سرحدي او ګمرکي ستونزو لکباله بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو لامل د بانکي اسانتیاو نشټوالي چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنی کړی دي د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. د غراز د صادراتو لپاره د معیاري پروسس او بستبندۍ نشټوالي یو بللوې ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسس او بستبندۍ نه کیږي.
هم اورز خبرونه درته حمله رخص خبرونه.